وخت د غرمې یو بجه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د نوم اعلانېدل، د افغان ولسمشر له امریکا سره د اړیکو د شکولو خبره، په دې اړه څېړنه، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیري خبري کانفرنس، د فاټار ریفارمز په اړه د آل پارټیز کانفرنس، او له هغه ډرایور سره مرکه لرو چې لباس د چک جمهوریت دوی شزی تشتول سوی دی. خو د خبرونې په پای کې به درته ونیس پروګرام جمهوریت وړاندې کړو. خو دا هر څه به وروسته یې پایل ول خبرونه وکړو. خبرونه وړاندې کوي ملکه امیرزاده.
السلام علیکم ټټول اولفام وکړې د خبرونو سټکو ته. نن د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان شوی. افغان ولسمشر وایي دغه د روسیې سرګندونو مقصد د امریکا سره تعلقات خرابول نه و، او نن په د شام په حق له د اروپای ټولنې یو سرمشریزه غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په توګه د ریټایرډ جسټس طارق پرویز نوم اعلان شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان کړ. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل،
تو کافی سلام مشورے کے نتیجے میں ہم آج متفق
ہیں. دیوائی دیر سلام مشورے رستہ مونگ پدے متفق یو چھے زمونگ دا صوبے نگران وزیر اعلیٰ با جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز وی. جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز دا پیخور ہائی کورٹ پخوانے جج پاتے شوے، نموڑے دا سپریم کورٹ جج ہم پاتے شوے دے. حغص سیاسی تڑاؤ نہ لری اور انتخاب یہ یوازے دا میرٹ پر بنیاد شوے دے.
تو میرٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے.
نوموړي ویل چې داغه انتخاب یې په دې مقصد کړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بې طرفه سیټ اپ جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسمبلی تر ماتېدلو وروسته به نوموړي خپله دنده په رسمي توګه سنبال کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی له غوسې ډکو سرګندونو د لړۍ وروسته ویلي چې داغه مقصد افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقات سمول و نه کې ورته نقصان رسول. د اتوار په ورځ کرزی په واشنگټن باندې تور پورې کړ چې د طالبانو سره په ګډه د کار کولو سره په هیواد کې استحکام نه غواړي، او تر 2014 وروسته هم د بارنیو ځواکونو اسارېدلو ته یوه بانه په لاس ورکوي. د کرزی د دفتر لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر امریکا یو ملګری او ستراتیژیک همکار هیواد بولي، او داغه د وروستیو سرګندونو مقصد یوازې اصلاح وستل وو نه چې د دوی ترمنځ اړیکې خرابول. کرزی زیاته کړه، دواړه هیوادونه د تعلقاتو په یو ډېر مهم پړاو کې دي، نو ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو قومي ګټو توجه ورکړي. د کراچۍ د بخنه غواړم، د پاکستان د کراچۍ ښار په لانډی ټاون کې بمی چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چاودنه نن د جمعې په سهار وختي د ټي وي لپاره د کیبل سرویس ورکوونکي دکان مخې ته شوې ده، چې له امله درې کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د سی آی ډي پولیسو ایس ایس پی راجا عمر خطاب د چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې چاودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه رامنځته شوې ده. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر په تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواوشا 19 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي وایي دغه نښتې اوس هم دوام لري. انصار الاسلام ډله په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد مزاحمت کوي. د مشال ریډیو خبري الوی د بلوچستان د لادرکه شوی پروسیکیوټر جنرال یا د سرکاري وکیلانو مشر واسي ترين تر تخت د تختونه پر ضد نن په ټوله صوبه کې د وکیلانو بایکاټ دی. نن په بلوچستان کې ټول لوی او واړه عدالتونه بند دي، او په کوټه ښار کې شټر ډاون هړتال هم دی. د دې نوړاندې هم وکیلانو د نوموړي د تختونه پر ضد احتجاج کړو. واسي ترين د روان کال د فروری په 28مه نیټه هغه وخت نامعلومه کسانو لخوا او تختول شو کله چې د کوټه نه اسلام آباد ته روان وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته بهرنیو سرتیرو پر طالب وسلوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي، چې پکې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې دواړه هوایي بریدونه د اندړو ولسوالۍ په محکم کلي کې شوي دي، چې په لومړي کې دوه او په دویم کې درې تنه طالبان وژل دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې حقله څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي چې د خلیجی هیوادونو په سیمه کې یو ایرانی جنگی جاز د امریکا د سار یو ډرون ته نږدې ورسېدلو. د وزارت ویان جورج لیټل 13 ورځ وویل چې دغه پیښه د نهې په ورځ په بهرنیو سمندري حدودو کې رامنځته شوه. هغه ویل یو ایرانی F-4 جاز غیر مسلح پریډیټر ډرون ته د 25 کیلومتره په فاصله نږدې شولو، خو په بدرګه کې د امریکایي جاز د پایلټ لخوا تر زبانی خبرداری وروسته واپس شو. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې کېدی شي ایران تقریبا د یو کال په موده کې اټومي وسله ترلاسه کړي، خو امریکا د دې د مخنیوي لپاره اوس هم د خبرو اترو ټولې لارې خلاصې ساتل جاري ساتي. په راتلونکي اونۍ کې اسرائیل ته تر دورې مخکې د زیارت په ورځ د اسرائیلي ټي وي سره په امریکا کې نوموړي دا خبرې وکړي. د اوباما سلاکار بن روډز تېره ورځ خبریالانو ته په دې لړ کې وویل
The president feels that he's been very clear on this.
دی وایي ولسمشر دا احساسوي چې په دې موضوع د ریس واضح پاتې شوی دی. زموږ اخیری حد د چې ایران به اټومي وسله ترلاسه کولو ته نه پریږدو. ولسمشر په ولسی او شخصي کچه دا واضح کړی دی چې اټومي وسله لرونکي ایران د اسرائیل د سیمې د نه وسله لرونکي حکومت او ټولې نړۍ لپاره خرابې نتیجې لرلی شي چې ورته په کتلو سره د دوی د وسله لرلو پالیسی ردو. سپینه مانی وایي چې دغه دوره به د اسرائیل او امریکا ترمنځ نږدې ملګرتیا اهمیت ښکاره کړي. تمکیږي چې نن به په برسلس کې د اروپایي ټولنې په سرمشي زغونډه کې مشران د فرانس لخوا شام ته د وسلو پر رسد باندې بندیز لري کولو په غوښتنې بحث کوي. فرانس وایي دغه بندیز لري کړل شي چې دا ډول وسله د شام د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف جنگیدونکو یاغیانو ته ورکړل شي. د فرانس صدر فرانسوا اولان ویل چې د شام حکومت وکلنې شخړه ختمولو په خاطر په یو سیاسي حل کې دلچسپي نه لري او اروپا د شام د خلکو په ټول وجنه چپ نشي پاتې کېدی. او د لانسټ په نوم د یو مشهور جرنل رپورت وایي چې په عراق کې د مارچ 2003 او اخلا په 2011 کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې لږ تر لږه 1,14,000 عراقي ولسی وګړي او د 3,800 نه زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته مليحه مرزاده وړاندې کړل. په روانه غړي کې ودا رپورټونه ولرو. د خیبر پښتونخوا واکمن او حزب اختلاف ګوندونو په خوانی جج جسټس طارق پرویز د نگران وزیر اعلی په توګه نومولی دی.
ہمارے صوبے کے کیٹے کے چیف منسٹر انشاءاللہ جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز صاحب ہوں گے.
تیر ورځ د بلوچستان د نامعلومه وسلوالو له یو بس څخه د چک جمهوریت دوه شدې تښتولې وې. د تښتولو پر وخت د دې شدو حالت څنګه وو؟ د بس ډرایور وای
بیا دا سامان واخیستله یو پنجلی غدا چپل لاس کې واخیستله د کای ورکړه بس ډېر ځکه طبیعت خراب شو. هغه
په پاکستان کې د جمهوریت په پرمختګ کې څوک خند دی؟
پاکستان کې جمهوریت نظام لا په خړپوسو کې دی او تر ډېره حد پورې غیر جمهوریت قوتونو دغه جمهوریت نظام او جمهوریت ادارې او جمهوریت رویه د سماج مخ کې پرمختګ نه لري.
دا به په اونیس پروګرام جمهوریت کې واوري. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا واکمن او حزب اختلاف ګوندونو په خوانی جج جسټس طارق پرویز د نگران وزیر اعلی په توګه نومولی دی. دا اعلان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د حزب اختلاف مشرانو نن په پاکستان کې کړی دی او ویلی دی چې د اسمبلی د ماتېدو وروسته به د په رسمي توګه د خپلې دنده پر غاړه واخلي. دا په پاکستان کې لومړی صوبه ده چې د نگران وزیر اعلی د نوم اعلان کوي. تفصیل به له غلام غوث واورو.
په دې لړ کې په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن د دې مشر اکرم خان دورانی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د اعلان سپدا ډول وکړو.
تو کافی صلاح مشوره کې نتیجه میں هم آج متفق ہیں کہ ہمارے صوبے کے کیٹے کے چیف منسٹر انشاءاللہ جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز صاحب ہوں گے.
دا کافی صلاح مشورے رستو مونگ پدے متفق شو چې زمونږ د صوبے نگران وزیر اعلی با جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز وی. جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز زمونږ د پیښور های کورٹ پخوانی چیف جسٹس او د سپریم کورٹ قاضی پاتې شوی دی او دا هغه شخصیت دا هغه کردار دا هغه خدمات ستاسو په وړاندې دي. هغه س ډول سیاسي تړاو نه لري. هغه س ذاتی خوخي او ناخوخي نه لري. داغه انتخاب کښوي دي نو د میرټ په بنیاد شوي دي. داغه انتخاب د دې لپاره شوي دي چې پر روان ټول ټاکنو کې یو به طرفه حکومت مونږ یقیني کړو
کې هم انشور کړي کې آنے والے الیکشنز می ایک نهایت هی امپارشل اور نیوټرل سیټ اپ هو.
د یادونه ورل چې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره په پاکستان کې تر ټولو اول د نگران وزیر اعلی اعلان وکړي شو او په مرکز او نورو صوبو کې لا هم نگران حکومتونه ندي اعلان کړی شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واورېدل، د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په توګه چې جسټس طارق پرویز نوم اعلان شوی دی. جسټس طارق پرویز څوک دی او د ژوند او د وزیر اعلی له جوړېدو سره آیا څه تمې کېدلای شي؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت د نیوز اخبار خبریال غلام دستګیر دی. غلام دستګیر په دې حالاتو باندې دی نظر ساتي. غلام دستګیر، تاسو ته هرکلی کوم.
ډیر مننه دي
غلام دستګیر. که تاسو داسې راته وایست چې کلج د دی چیف جسټ دغه طارق پرویز، ریټایرډ جسټس طارق پرویز، د ژوند په اړه باندې راته وایست، دا څوک دی او څومره اهمیت لري؟
ټول نه پیل خو بزګیو تصدیق ولغړم، زما د نیوز سره تعلق نه دی. موجوده وخت زه د هرلد میګزین د ډان میډیا ګروپ هغه سره تعلق ته تر کومه پورته طارق پرویز سیف د جسټس طارق پرویز سیف خبره ده. بنیادی طور باندې د پلار نکنه دی د پنجاب د ضلع گجرات سره تعلق لري. د دې پلار په خور کې د تدریس شعبې سره منسلک او د دې کال نور لستو یو او ایم کې جسټس طارق پرویز د لا کالج نه د وکالت ډیګري واخسته، هغه نقطه پس دی پریکټیس کې په کال نور لستو نه شپږ نوي کې جسټس طارق پرویز د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر منتخب شو. بیا دې نه پس د دې های کورټ کې الیویشن شو، ترقی شو، های کورټ کې د دې اپوینټمنټ او تعیناتی شو ایز جج په هیڅ باندې. پس تاغې نه 2005 کې دوی د پېښور های کورټ چیف جسټس عہده ته ملي.
غلام دستګیر دلته بخښنه غواړم، لږ مداخله کومه ده، چې دې طارق پرویز ته دا شهرت کله داسې وموندی چې نن ټول ګوندونه په دې باندې متفقه کېږي چې دی د وزیر اعلی سي؟ د ده د شهرت لویه وجه څه ده؟
دوی پېښور های کورټ چیف جسټس پاتې شوي دي او په دې دوران دوی ډېر ښه کیسونه د هیومن رای او د هیومن انټرسټ چې کوم دي هغه دوی په هغې باندې سومو ته اخیستي وو او دغه پینډنسي ډېره ختمه کړې وه. پس په هغې نه دوی دي په 2005 کال کې چې کوم وخت کې ایمرجنسي نافذ شوه، په هغې کې دوی چې د پېښور های کورټ درې نور ججیان چې په هغې کې دوی وو چې دوی د پی سی او د لاندې د ایمرجنسی د لاندې حلف نه واخیسته او دوی د خپل د عهدې نه لرې کړی شو. د دې په ځای جسټس طلعت کریم قریشي صاحب راغلی و. پس د هغې نه په کال 2008 کې په سپتمبر میاشت کې دوی بیا حلف واخیسته د پېښور های کورټ او دوی بیا هم د چیف جسټس په عهده باندې دغه شو. بیا په 2009 کې د اکتوبر کې دوی سپریم کورټ ته دغه وشو. د دوی د شهرت وجه بنیادي طور باندې چې کومه زه ګڼم هغه یو خدا ده چې دوی د پېښور های کورټ پینډنسي او په دې حواله باندې ډېر دغه کړی او دویم پی سي او لاندې دوی حلف واخیسته.
غلام دستګیر خان، دلته یو بل پښتون هم راپورته کېږي، لکه تاسو ویلې چې د جنرال مشرف حکومت او ایمرجنسي نافذ سو د پی سي او لاندې یعنی جج د حلف اخیستو انکار کړی وو. آیا اوس په پاکستان کې به دا نگران وزیر اعلی او وزیر اعظم او دا ټول به انتخابات کوي، نو ستاسو ته داسې ښکاري چې که په ده باندې د سیاسي پارټیانو یا د فوج یا د استخباراتي ادارو جاسوسي ادارو پرېشر یا د باور راځي په انتخابات په شفافه توګه نه کول، نو دی آیا مخې ته درېدلای سي د کې دا قوت طاقت شته؟
موږ دې تر کومه پورې چې د دې کردار ته موږ وینو چې د پېښور های کورټ کې چې دې کوم وخت چې جسټس نو موږ ګورو چې مسینګ پرسن کیس چې وو هغه به دې هغه چې به ډېر بولډ ډیسیژن دې ورکول، ډېر بولډ آرډر دې ورکول او مطلب بیا په پی سي او لاندې حلف هم نه دی اخیستی. اگر چې دې بیا د اکتوبر کې د حلف واخیستو او دې د چیف جسټس افتخار چودھری سره یو شان په مارچ 2009 نه پیل دې حلف اخیستی وو، هغې سره دغه ونه کړی شوه تر اخري حده پورې وفا ونه کړی شوه. خو خبره دا ده چې تر کومه پورې د دې چې پریشر دی نو زما په خیال چې په دې باندې به دومره پریشر به دوی نه اخلي. بله دا ده چې سپریم کورټ هم یو دغه مضبوطه ادارې په طور باندې 2000 نو نه پس راپورته شوی ده. نو زما په خیال کې الیکشن کمیشن د چا په شال کې سپریم کورټ ولا او زما په خیال کې نگران حکومتونه چې دي دا غي په شا به هم د سپریم کورټ مرسته وینو. زما نه دی خیال چې دې باندې به داسې پرېشر وي چې کوم د شفاف انتخاباتو په لاره کې رکاوٹ
اگر. غلام دستگیر خان ستاسو ډیر مننه اوریدونکو دلته بخښنه غواړم چې غلام دستگیر خان خپلم تصحیح وکړه د انګریزي د نیوز اخبار سره، بلکې یو میشتنی میگزین هیرالد سره اوس کار کوي. ستاسو ډیر مننه غلام دستگیر، تاسو ته ښه وخت غواړم.
دا مشال ریډیو ده
او اوسم رازو د حامد کرزی وینا ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځم به پورز ویلی چې د تیری اونۍ د څرګندونو هدف ل امریکا سره د افغانستان د اړیکو خرابول نه، بلکې اصلاح راوستلو. ل امریکا سره د اړیکو پاړه د شاغل کرزی د تیری اونۍ ویناوي په افغانستان کې د ننناول د هیواد د باندې له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی. داسې ښکاری چې پرونی څرګندونې د مخکینیو انتقادونو په وړاندې یو نرم غبرګونو. تفصیل بل احمد تکلو اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویب سټ د ولسمشر حامد کرزی له قول لیکي چې وای امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی. خاغلی کرزی ویل دي د تیرې ونې د څرګندونو هدف یوازې د اصلاح راوستلو نه، د دوړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر ویل دي دای غواړي له متحدو ایالاتو او نور نړۍ سره د افغانستان اړیکې د هیواد ګټو او ملي واکمنۍ ته د درنوي پر بنسټ ټینګوي. خاغلی کرزی ویلی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان دوه اړخیز اړیکې په ډیر مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته لدی چې حکومت ته د بګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خنډونه رامنځته شول. په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او وی ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. د دلدی څرګندونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وویل چې نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېر زیاتې وینې بهولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی لاله سدای. په دې پسې د سپینې ماڼۍ ویاند جې کارنې د افغان ولسمشر دا ادعا ناسمه وبلله چې ګنې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی. او پرون راپور ورکړل شو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزی توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د جمهوریت ریاست ویب سټ زیاتوي ولسمشر کرزی په خپل پرونیو څرګندونو کې د کابل او واشنگټن اړیکې پیچلې وبلل او وی ویل چې د دوړو هیوادونو اړیکې له تروریزم سره د مبارزه په لارو چارو کې د ابهام، افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو په سپارلو کې د ستونزو، د ملکی وګړو د تلفاتو او هغه څه په خاطر چې د افغانستان ملي واکمنۍ ته نه درناوی وباله له خندونو سره مخامخ شوی دی. خاغلی کرزی یادونه وکړه د زیاتې هڅې کړي چې د بګرام زندان مسؤلیتونه له بهرنیانو څخه ترلاسه کړي او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیانو تر ادارې لاندې زندانونو کې بېګناه خلک بندیان دي، خو د کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده چې د هغو دوسیې وڅېړي.
د احمد تکل په ریپورت کې مو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تازه څرګندونو په اړه واوریدل چې وايي د افغانستان او امریکا ترمنځ شی اړیکې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. د شاغلی کرزی د تیرې اونۍ او پرون د ورځې د څرګندونو په اړه مو د واشنگټن د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي نظر پښتلی. لا علي احمد جلالي سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې ورځغه پښتلی چې د ولسمشر کرزی پرونی او کده تیری ونی څرګندونی د افغانستان اصل تګلاره ده که څنګه.
متاسفانه په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي او ملي پالیسی موجود نشته د خارجي روابطو برخه کې، نو ځکه هغه خبرې چې ولسمشر کوي یا حکومت کوي همیشه یو تداوم نه لري. نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروی دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادث په مقابل کې. زه فکر کوم چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري او پنځه وخت خارجي روابط په برخه کې ډېر شان مشخص نه دي. دوست څوک دی، دښمن څوک دی، چا سره همکاري لازمه ده، د چا په مقابل کې باید مبارزه وشي. دغه شان ټول مجهول دي. په نتیجه کې ټول یو رقم خبرې نه کوي، لکه چې تاسو ولیدل دغه د ولشمش نصاراتو په برخه کې اکثرو خلکو د افغانستان او سیاسي ګوندونو ټولنو عکس العمل او خود او هغه رد کړ. په نتیجه کې داسې معلومیږي چې د افغانستان مجموعي غوښتنه نه ده، نو ځکه دغه نمایندګي د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو نه کوي.
د ملي حاکمیت خبره چې ولسمشر همیشه ټینګار پی کوي، د دې تعریف څه دی او څومره په دې بحثونو کې شاملېدای شي چې ولسمشر هر ځل ټینګار پی کوي؟
ملي حاکمیت دانه ده چې هر څه چې هیواد وغواړي هغه حتمن ممکن دی او لازم هم دی چې وي. کې په نړۍ کې هیوادونه له یو بل سره روابط لري او یو څه ورکوي یو څه اخلي. په نتیجه کې ملي حاکمیت دانه ده چې هر څه چې مملکت وغواړي او نور باید هماغه کار ورسره وکړي. د دوه اړخیزو روابطو کې دواړه خواوې غواړي چې یو څه واخلي یو څه ورکړي، او دا مسله باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې داسې مطالعه شي چې کوم شی د یو هیواد په خیر دی او کوم شی په خیر نه دی. د هیوادو په منځ کې ستونزې همیشه موجودې وي، د دوه اړخیزو روابطو په منځ کې، مخصوصا په داسې شرایطو کې لکه چې افغانستان پکې واقع دی، چې خارجي عسکر پکې موجود دي، جنگ پکې روان دی، دا ستونزې حتما موجودې دي. اما د دې ستونزو د حل لپاره مطبوعاتي جنگ ستونزه نه شي حل کولای، بلکې په سړه سینه د دواړو هیوادو په منځ کې باید د تفاهم له لارې دا ستونزې حل شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر کرزی د دریز نرموالی چې تیر شپه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې معلوم شو، دا به د اړیکې ښه کړی شي؟
البته دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري، اما افغانستان بین ټولنې ته ضرورت لري، ام بین ټولنې د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د دهشت اچونکو د ترورستان ځال نه شي، دا غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. دواړه خواوې البته په عین زمان کې د دې لیواله دي چې ښه روابط پکې موجود وي.
د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي او چيله احمد تکل سره د افغان ولسمشر حامد کرزي په تازه څرګندونو خبري کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوسم قبایلی سیمو ته ځو. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلی سیمو یا فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې له حکومت غوښتي چې په دې سیمو کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت ته اجازه قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ عملی کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې کمیټې غړو ویلي چې د دې اکټ د پلي کولو ګټه به یوازې سیاسي ګوندونو ته نه بلکې قبایلي ولسته هم ورسېږي. له اسلام آباد د مشال خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ راکوي.
پسر خار اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ګډه کمیټې یوې خبري غونډې ته ویل چې پولیټیکل پارټیز اکټ تر فاټا غزول یقینا چې د حکومت یو خګام دی، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن او نادرا هم خپل کارونه په خشان تر سره کړي چې دا شان د دې اکټ فائدہ نه صرف سیاسي ګوندونو بلکې ولسته هم ورسي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ قاف مرکزی سینیئر نائب صدر او کمیټې غړي اجمل خان وزیر ویل چې موږ د حکومت څخه 15 غوښتنې کړې دي، او که حکومت په فوري توګه زموږ غوښتنې ومني نو د پولیټیکل پارټیز اکټ تر فاټا غزول با په صحیح مانو کې سمارات ولسته ورسی.
مونږ 15 غلې غلي او چیف الیکشن کمشنر تا په 15 کې نمبر 1 داو چې په پاکستان کې ډیسټریکټ ریټرن افیسر باندې جوډیشری وي. مونږ دا غوښتن کړی دی چې په فاټا کې دی هم د جوډیشری په انډر کې وشي. دوه مونږ دا ویری وي چې ډیر خلک پاتې شو چې ان آی سی کارت نشتا، نادر دا کار دی وکي چې التا د شناختی کارت خلکو ته ملاو شي. درې مونږ دا ویری وي چې ډیر زیات خلک آی ڈی پیز دی، دا چې کم آی ڈی پیز تھی دغه ته د ووټ حق ملاو شي. او اخیری پوینټ مونږ داور کړه و چې کچیرتا الیکشن کمیشن په دې کې مزید اسسټنټ غواړي نو مونږ د فاټا ریفورم کمیټي ټوټلی چې ولس پټای دي مونږ دغه ته تیار یو. خود 27 دسمبر نه تر نن ورځې پورا په دې باندې صدا سے خاص عمل درآمد تر اوسه پورا نه شو.
د جماعت اسلامي صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم وایي
پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینډ شوې ده فاټا ته، دا غي ته ټول سیاسي جماعتونو ته اجازه ورکړي شوې ده چې خپل کینډیډیټ اناونس کړي. دې کې هلته چې کوم مشکلات دي د ملټری آپریشن په وجه فوج موجود دی، بد امنی ده، خلک خپل کورونو راځي شوې دي او په کمپونو کې دي، ولسته مشکلات دي او دلته په هغه باندې خبره ترې شوې دي چې دې مشکلاتو باندې څنګه قابو ملاوي دي شي او دا فاټا ولسته څنګه دا موقع په لاس ورکړي کې دي شي چې هغه آزادانه تور خپل را استعمال کړي. دا بنیاد دی او مونږ پر امید ان شاء الله خپل کوشش به جاری ساتو چې بده کې بهتري راشي.
د قبایلی چارو کارپو او فاټا ریسرچ ریسرچ سینٹر مشر ڈاکٹر اشرف علی وائی چې سیاسی ګوندونو ګډې کمیټې غوښتنې په خپل ځای خو پولیټیکل پارټیز ایکټ طرفاټا غزول د حکومت یو ښه ګام دی او د دې ایکټ نه به ممکنه شي چې په قبایلي سیمو کې راتلونکو وختونو کې ښه بدلون راشي.
قبایلي سیمو کې چې کم خلک دی هغه په لومړني ځل باندې د یو سیاسي ګوند د جنډې لاندې چې کم دی نو هغه به الیکشن ته ځي او دا یو ډېر لوی خبره ده. مشکلات خو شته دي، مسلې شته دي، خو دا مسلې خو به حل کیږي چې ګام واغستې شي او ګام چې واغستې شو نو کته ډېر کلاره کلاره ځي خو یو ځل به اورسي. زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی چې اغستې شوی دی او مسلې شته دي، مشکلات شته دي، خو هغه به د وخت سره سره خوالي طرف ته به موږ لاړ شو.
یاد دی چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو کمیټې کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په شمول ایولس سیاسي ګوندونه شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د تیرې سه شنبې پر ورځ د بلوچستان له نوکنډي سیمې څخه د چک ریپبلک دوه ښځینه سیلګري نامعلومه وسلوالو تښتولې وي. دا ښځې چې له ایران څخه کوټې ته پر لاره وي له بس څخه وسلوالو کښته کړې او له ځان سره بوزدلې. د دې بس له ډرایور منو خان استاد سره د مشال په کوټه کې همکار خدای نور ناصر مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د دې پېښې په اړه نور تفصیل راکړي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه.
اغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی ته نه دی یو سره په لاس کې وارلس هر ټیم کې زما خیال نه و زما کلندر ته به دا کې بای سپیشل ګاست را لګاړي چې کوي بس کلندر زما ولر سره دا ګاډي چې کوي هر ټیم کې زشت اسوم زما خیال نه و لیس ولا وخت چې څه وای شاتو بل ګلشن د سینې ولیو مسكين
آی دل تاسو رچ کوم
زما سره هغه د سینې ولیو هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې را لګه پر رائټ نه را لګاړي شاخه ته ګرځیدل یو په زور کې لښنه د سره وخت هغه نه ورکول ګاډي و دره ولا بس وای چې دی د شب کړل
د دې څنګه و پېژندل یوونه
تو خپل سیټ کې ناسو انګلیش کړل ور سره انګلیش کې ورته وایلا مستر شته زی هغه کراله کلندر سامان وستله زور ډولم کې سره نو کا سامان اندر اور به شپر هغه ور سره خبره کله انجلی وای یس هغه مسكين هو خطل سامان وختل زغه زنه خپل
شدی جړل نه چي
یا 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 بیا کې شته سو بیا دا سامان وختل یو پنجلی غدا چپل اس کې وختل د کای ور کلم بس دې هغه طبيعت خراب سو هغه پین شټ کې مسكينان دوار هغه ګاډي شاتو کې سن زغه ګاډي نه مخامخ پک اپ دا تر کله وګاړي هلته کې کسن استل زم بیا ځان بوج کې ورته ونه زمون سره سه بوجو کې اپ لوګو کوئی سامان مامان هي ایسے نہیں ہم تو ڈرائیور ایسے نہیں ہم لاکھ دو لاکھ روپے ہم غریب آدمی کدھر سے پورا کر سکتا ہے اگر بھی آئیں گے جس کے والا اگر جن کے ادارہ رہتا والا کہ نو نو مطلب دغه خبر
سامان مناسب
نست بس دغه خبر بس دغه ٹوٹل سلور نا پنجمنٹ
خبری سره واسو لغه بعد یو
بس هغه چې مغه تفتان خو ته ولاره مش روان شو
او دا چې کوم انجن وې کنه دا عمرونه دا سیمه لمه دل
څومره 19 20 سال دنه زیات نه و
دا چې کوم کسانو هغه څنګه معلومه دل
خبره دادی کی هر زور ته چلی جو هر رقم سړی مش پز تاسو کې هغه سوق دی دا سوق دی دا سوق دی اوس صدر ته وایم کې اوس ورځی کې راغلی دی اوس وایم کې ایف سی ڈی کې جن سی ڈی کې پراویټ خلک دی الله معلوم ځای دغه نسم والی ورځی کې ورلی سور سره و سر دی خلاص و او گاڑی هم لن کلوزر گاڑی پیٹرول گاڑی اور سرا
بے فرق گاڑی کے دیکھنے والی
او گاڑی کے گاڑی کے شاخ ہوتا کسنے والا سل اور پنجہ کسان ہے دیکھو دیکھو کسن سل ریلوے والا مر سرا مسا روان سو
او دغه خاص پ کم زے بانی وچتا سی ودر والا خاص کم زے ودر
خاص غزنا 20 یا 20.5 کلومیٹر دی نوکنڈی نوکنڈی نہ نوکنڈی نہ اخوا تا تفتان خوا تا ہل تا ہوا چلے گی پر ریت راضی پر روڈ باندھی پر روڈ بندے گی بیا مزل تا گاڑی ان سب کو بندے سے کچا کچا کے زو
منو خان استادو چې د هغه بس ډرایورو چې ورځخه د سیشنبه پر ورځ د چک جمهوریت دوه شزینا سیلګری تشتول سوی د مشال ریډیو له همکار خدای نو ناصر سره خبري کولی او سم یو نیمه بجې د ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی نوم اعلان کړ. د ریټایرډ جسټس طارق پرویز نوم د نگران وزیر اعلی په توګه مخې ته راغلی. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل وروستیو سرګندونو پس ویلي چې دغه مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ سلوکات سمول و نه چې ورته نقصان رسول. د کرزی د دفتر لخوا خپور شوی بیان ویل چې ولسمشر امریکا یو ملګری او ستراتیژیک همکار هیواد بولي. د کراچۍ ښار په لانډی ټاون کې بمی چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چاودنه د ټي وي لپاره د کیبل سرویس ورکوونکي دکان مخې ته شوې ده چې لامل یې درې کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. تین واخان د خیبر پتیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خوشان لس کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تیر ورځ ناوخته بارنیو سرتیرو په طالب وسلوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د خلیجی هیوادونو په سیمه کې یو ایرانی جنگی جاز د امریکا د سار یو ډرون ته نیستې شو. د وزارت ویان جورج لیټل وویل یو ایرانی افسلو جاز یو غیر مسلح پریډیټر ډرون ته د 25 کیلومتره په فاصله نیستې شو، خو په بدرګه کې د امریکایي جاز د پایلټ لخوا تر زبانی خبرداری وروسته واپس شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بلخوا ویلي چې کېدی شي ایران تقریبا د یو کال په موده کې اټومي وسله ترلاسه کړي، خو د ټولو لارو چارو نه به امریکا کار واخلي سو د دې کار مخنیوي وکړي. او نن به په برسلز کې د اروپایي ټولنې په سرمشي زغونډه کې مشران د فرانس لخوا شام ته د وسلو پر رسد باندې بندیز لري کولو په غوښتنې بحث کوي. فرانس وایي دغه بندیز لري کړل شي چې دا ډول وسله د شام د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف جنګیدونکو یاغیانو ته ورکړل شي.
د خبرونو لنډیزمو له ملیحا مرزاده زخوا ورده یو اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د ملک یا سیمې پر کومو موضوعاتو لیکنې کړي، دا به د مشال ریډیو له خبریالي رابعه اکرم خان زخوا ورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر له اړخه قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو خلکو بحالي یقیني جوړولو لپاره د امن په اهمیت زور ورکول کافي نه ده، بلکې پکار ده چې د وفاق نمائنده په حیث عملی ګامونه اوچتولو ذمېواري دي پوره کړي. ادارې مخکې لیکي چې گورنر قبایلو سره د خبرو اترو دوران کومو ترجیحاتو ذکر کړی دی، نو د هغې مطابق په متاثره علاقو کې معاشي هلو ځلو ته وده ورکول دي. ادارې لیکي چې موږ ګڼو چې په هر قسمه ترجیحاتو عمل کولو لپاره د کم ماحول ضرورت دی، نو له بده مرغه په قبایلي سیمو کې دغه ماحول جوړول لپاره تر اوسه پورې شوي کوششونه ګټوره ثابت نه شول. ادارې زیاتوي چې که وکتل شي نو دا وخت هم په قبایلي ایجنسو کې د جنگ کیفیت دی، نور ایجنسو کې د امن او امان صورتحال د تسلی وړ نه دی. نو په قبایلي سیمو کې تعلیم او صحت او بنیادي اسانتیاوي ورکولو نه مخکې وړومبی په دې ترجیحي توجه ورکړی شي چې په علاقه کې امن بحاله شي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته ترهګرۍ خلاف جنگ کې پوره قبایلي سیمه متاثره شوې ده، نو هلته یو غټ بدلون دا راغلی دی چې داسې ښکاري چې د قبایلي سیمو یو شمېر کورنۍ به په مستقله توګه خپل علاقو ته واپس نه شي، ځکه چې دغه کورنۍ په ښاریو کې خپل یا په کرایه کورونو کې اوسیږي. نو کم از کم کیمپونو کې میش د بې کوره شوو خلکو واپسي یقیني جوړولو لپاره دي کوټلي ګامونه اوچت کړی شي، نو دا به د ګورنر کارنامه وي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کېدل یو ستره ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزې ځینې ځایونو کې د زیات رش، ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثره د ډرایورانو غلطۍ له امله رامنځته کېږي. ادارې وړاندې لیکي چې اکثره ډرایوران د ټرافیک د قوانینو څخه هیڅ خبر نه وي. همدا وجه ده چې دغه ډرایوران اکثره د تیز رفتارۍ څخه کار اخلي. ځینو وختونو کې په بندو اشارو د روډ څخه تیریږي. بعضې وختونو کې دوی په غلط لاس ګوټ پیرونه کوي چې له امله یې هر ورځ مختلفې ټرافیکي پیښې مخې ته راځي. نو دا پیښې اکثر د قیمتي انساني ځانونو د ضایع کېدو باعث ګرځي. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت لخوا د ټول ملک په اهمو او زیاتو مصرفو ځایونو سړکونو او چوکونو کې د ټرافیک اهلکاران په دندو لګول شوي دي. دغه د ټرافیک اهلکاران د نور سوري ګرمۍ او یخنۍ څخه بې پروا خپلې ذمېواري په صحیح ډول سرته رسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیکي پیښو کابو کول د وخت تر ټولو اهمه غوښتنه ده، خو ټرافیک د پیښو یا ستونزو کابو کولو لپاره د ډرایورانو ته د ټرافیکي قوانینو نو څخه ځان خبرول ضروری خبره ده. باید هر ډرایور د گاډي چابي ترلاسه کولو نه مخکې د ټرافیک په قوانینو دې ځان خبر کړي، بلکې په دې دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د مذهبي لږکیو یعنی عیسایانو او شیعه مسلمانانو مشران وایي دوی ورځ په ورځ داسې احساسوي چې ګواکې دایره اور باندې راتنګیږي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د دې مذهبي لږکیو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندي ساتلو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقیز تشدد څه نوې کسنه ده، خو دا وروستۍ ناکراری په داسې وخت کې ده چې تمه کېږي په ملک کې به راتلونکي عام انتخابات په مۍ میاشت کې وسي. وال سټریټ جورنال زیاتوي زیاتره خلک پر حکومت تور لګوي چې د لږکیو په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه سنی اورپکو په پاکستان کې د 2012 کال په اوږدو کې تر 400 زیات شیعگان ووژل، کوم چې د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د معلوماتو لمخې تر اوسه په یو کال کې تر ټولو زیاته شمیره ده. ورځپاڼه وال سټریټ جورنال پر مخ لیکي په روان کال کې تر اوسه په کوټه او کراچۍ کې په 314 کې نږدې 250 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه د یو مشهور پاکستانی عالم او شاعر افتخار عارف له خولې لیکي چې په ملک کې فرقیز تشدد زیات شوی دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د اورپکو پر ضد ګامونه واخلي. وال سټریټ جورنال لیکي افتخار عارف په اشاره سره وویل چې کچيري د پاکستان پاوځ اورپکو ډلو ته پناه موي ورکړي نو اوس به په پاکستان کې امنیتي حالات داسې نه وو. بل پلو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې امریکایي جنرال په خاموشي سره د چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته ویلي چې امنیتي ګامونه دي زیات کړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه هغه د کلک خبرداري د افغان ولسمشر حمید کرزي له څرګندونو وروسته ورکړی دی، کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ځواکونه په افغان پوځ کې د موجود بدماشانو او اورپکو د برید له جدي خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د افغان سیاستوالو یوې ډلې په یو غټ بیان کې د ولسمشر کرزي پر څرګندونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې دوی له دې سره تړاو نه لري. ورځپاڼه لیکي بهرنیو ځواکونو ته د ورکړل سوي خبرداري په بیان کې د باګرام زندان په اړه د افغان ولسمشر حمید کرزي د څرګندونو یادونه هم سوې ده او هغه یو پاروونکې وینا بلل سوې ده. په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان ولسمشر حمید کرزي دا تازه څرګندونه له هغه څو اونۍ وروسته راغلي دي چې نوموړی په ولس کې د امریکا په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر کرزي له څرګندونو داسې معلومېده چې د هغه په فکر طالبان او امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پټه سره ملګري دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته بوریوال کاکړ وړاندې کړل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا دوه لوړ پړو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له 2014 کال وروسته دی په افغانستان کې د امریکا 10,600 عسكر پاتې سي. بل پلو د امریکا د قومي سلامتي کونسل وایاندي ویلي چې ولسمشر باراک اوباما لا تروسه په افغانستان کې د بهد کې دونکو سرتیرو د شمیر په اړه وروستي پریکړه نه کړي. وال سټریټ جورنال په دې اړه باندې ریپورت لري چې درته ګل آیا سي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د امریکا د کانګرس د هغه چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د دوو هغه لوړپورو چارواکو سره لیدلي چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ حمایت کوي. ورځپاڼې لیکي د قانوندانانو او د کانګرس غړو ته په کابل کې د بریفینګ پر وخت د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد او امریکایي سفیر جیمز کنیګم تجویز کړي چې 2014 کال وروستو 10,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانې د قانون جوړونکو د خولې لیکلي چې دغه جګپوړو چارواکو له نورو هیوادونو تم لري چې 10,000 سرتیری به په افغانستان کې ولري. سپینې ماڼۍ د امریکا او د اتحادي ځواکونو تر 8,000 نه واخلي تر 12,000 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کړی. ورسپانې د ریپبلیکن ګوند یو غړی ډنکن هنټر چې د افغانستان سفر یې کړی وو په حواله لیکلي تاسې به د 10,600 نه شروعات کوئ نو دا کم نه کم تعداد دی چې لږه خطر لري. دوی وای له دې سره به د افغانستان سلور قنجو ته ورسیږي چې د غشان د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ورسپانل کې د امریکا د مرکزی ځواکونو مشر جنرال جیمز میتیس تیرونی سینټ ته د گواهی ورکولو پر مهال ویل چې دوی 14,000 شپږ سبا سرتیری تجویز کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. همدارس جنرال ډانفورد او کننګم هم دا خبره کړې وه. ورسپانل کې چې بهرانو او د دفاع چارو وزارت په دې اړه خپل خبرګون نه دی ښودلې. ورسپانل د امریکا د قومي سلامتیا کونسل وایاندي کیتلین هیډن په حواله لیکلي چې ولسمشر په مختلفو لارو چارو غور کوي خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرش میر ځواکونو د پاتې کېدو فیصله نه ده کړې. دوی زیاتوي چې ملګرو هیوادونو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي.
ګل حیازو چې درته د ریپورټ وړاندې کولې. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پنځم په ورځ نه وخت بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې هوایي بریدونه کړي چې 15 وسوال طالبان پکې وچل سوي دي. چارواکو تر اوسه د وچل سوو طالبانو د پیژندګلوي په اړه لاڅ نه دی ویلي. په دې سیمه کې څومره وړاندې هم دې ته ورته برید سوی وو. له سیمې د مشال خبریال سید شاه سقیم ریپورټ لري.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیر ورځ ناوخته بهرنیو سرتیرو پر طالب وسلوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي. دوی وایي د وژلو شویو طالبانو هویت لا نه دی څرګند، خو په خبره یې کېدای شي په ډله کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی وي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دواړه هوایي بریدونه د اندړو ولسوالۍ په محکم کلی کې شوی دی چې په لومړي کې دوه او په دویم کې درې تنه طالبان وژل شوی دی. دی وایي په برید کې عام وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتی.
د انډړو په لسانه کې د خارجي قواوو لخوا د تیارو له لارې په دوو جلا حملو کې څنګه نفره د دولت مخالفین د محکم کلی کې لبای نه کړل، خو په دغه برید کې کوم ملکي خلکو ته یا بل چا ته کوم تلفات نه دی اوښتی. یوازې د دولت مخالفین
تر اوسه پورې طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې هم په همدغه ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی و چې د چارواکیو په خبره پکې د یو ځانمرګې په ګډون څو نور وسلوال او د هغوی یو قومندان وژل شوی و.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي.
اوسم د قبایلی سیمو په اړه یو رپورټ. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله حکم ورکړی چې له قبایلی سیمو د بې کورسو خلکو لپاره دي د ستنېدو په لټ کې ژر تر ژره ګامونه پورته کړي سي. دا خبره د اپیکس کمیټې په یو غونډه کې دوه ورځې وړاندې کړې وه. خو ځینې کډوال چې له همداسې یو اعلان سره خپلو سیمو ته ستانه شوي وو اوس ګیله کوي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړي. بل پلو چارواکي وایي چې له کډوالو سره په مرحله واره توګه مرستې روانې دي. زموږ همکار منور شار له داسې خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
تیره ورځ د پیښور په گورنر هاوس کې د گورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوي خلکو په حق لایو غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو نه علاوه د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. په دغه موقع گورنر حکم ورکړو چې د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د زر تر زره انتظامات وکړي شي. په دې اړه د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتي څانګې یو چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د فاټا متاثرین او د هغوی د وبسایټ او نعمان قیام د حوالې سره په دې غونډه کې خبرې وشوې. دا هدایت چې دی زمونږ د چیف سیکرټری فور پولیټیکل اډمنسټریشن دی د هغوی په ذریعه به هغوی ته کنوی کېږي چې زر تر زره د وبسایټ اقدامات وکړي.
بلخوازنه کډوال چې د دې نوړاندې د حکومتي وینا تر مخه خپل سیمو ته ستانه شوي هغوی وایي حکومت چې دوی سره د مرستو کومې وعده کړې وي هغه نه دي تر سره شوي چې لوجه یې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د مومند جنسي عیسا خیل او یو کډوال محمد ایوب چې دا مهال خپل سیمه ته ستون شوي په دې اړه وایي
داخله چې کوم ځای خبر تخپل د زو او د قوم شاخیل خبر حکم چې مونږ کوم وخت دې دې نه پروس کړي د دې کې لکه مونږ راوړل شو نو مونږ څو کډلارو له سپینځل کډلارو مونږ خپل نومونه مولي کړل تاو فقط کوم وخت له خو دې ته د اوسه پورې زمونږ پښتنه له پټې کړې تنظیمې کړې دا او لکه د امن کمیټو کړې دا او لکه داخله کو څوک چې دا د اسانو کورونه په دغه کې لوک شو له لاهور کې زمونږ کې اوس بيته به پروس کړو نو زمونږ کورونه د څه لوک شو او د څه د کورونه په خو شي شو او تبا شي خو لاغې نه رسې د اوسه پورې زمونږ د قوم لکه هیڅ نه پښتنه وکړه او نه چا توجه وکړه دې خبره ته.
په دې حکله مو قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې یعنی اف ډی ام ای د ویان عبدالحسیب نه پوښتنه وکړه. هغه وایي دوی اول د باجوړ ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو ته مرستې رسولې او اوس به د مومند ایجنسۍ خلک چې خپلو سیمو ته ستانه شوي هغوی سره مرستې شروع کیږي.
تاسو دې چې کوم خلک چې دي دا غو د پارمن دوه سر لري ریکوري پروګرام شروع کړی دی. دا هغه چې کوم 1.3% نو هغه منظور شوی دا نو دا به هلته د خلکو ته به کارونه شروع کیږي. په هغه کې کمیونټي انفراستراکچر دی یعنی لاري کوڅې چې کمې ورانې او دا رنګ چې دا کورونه پورا وران دي نو هغه د پاره 1,00,000 روپۍ دي په باجوړ ایجنسی کې. او چې دا کورونه نیم وران دي نو دا هغه د پاره 1,50,000 دي. نو باجوړ کې دا تقریبا بس په مکمل چیزو کې دی. ان شاء الله مکمل به شي داسې یو شل 5-6 ورځو کې. او په مومند ایجنسی کې دا زرو کورونو
د یادونه وړ ده چې د 1300 کالونو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي چې لوجې په زرګونو خلک به کور شوي وو. د باجوړ او مومند ایجنسی زیاتره خلک په لوسیمو ته ستانه شوي دي. خو د خیبر او باجوړ ایجنسی د زنبر خو خواوشا 2,000 کورنۍ د محل هم په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت دي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
او سم وخت سعودي د ونځي خبرونه جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د دیموکراسي د کمزوري په دې وخت کې د جمهوریت پرمختګ او د جمهوریت ارتقا عمل پاړه له قانون په اړه سر خبري سوي. ونځي خبرونه جمهوریت هر ونځي په امیر ساحل جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
جمهوریت
ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د حکومت جمهوریت نظام څنګه ارتقا کړی ده. په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خند پیدا کېدو عوامل څه دي او دا چې د دې هیواد د مسالو حل په کوم نظام کې دی دا ځنې نورې پوښتنې پر روانه خبرونه کې چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوریت سفر ته تاوان ورساوه. همدارس په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا د دې هیواد جمهوریت عمل اغیزمن کړی دی، بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و. همدارس تر ډیره لدی سره سره تر ډیره دا فیصله هم ونشو چې په هیواد کې باید صدارتي او ولسمشریز نظامی او یا هم پارلماني. خود نو 1993 زیږیز کال په اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلماني جمهوریت نظام عملی کول غوره وګرځول شو. خو بیا هم دوه کودتاګانې وشوه او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکي ډاکټر خادم حسین له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته دی او د وجد عادت دلته غیر جمهوری قوتونه مضبوط دي.
پاکستان کې جمهوری نظام لا په خړپوسو کې دي او تر ډیر حد پورې غیر جمهوری قوتونو دغه جمهوری نظام او جمهوری ادارې او جمهوری رویه د سماج مخ کې پرمختګ نه دی کړی.
پاکستان په 1947 زیږیز کال کې د هند ترویش وروسته جوړ شو. په دې هیواد کې پوځ ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې په خپلو لاسونو کې واخیستې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وویل اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډیر کمزور و او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و.
خبر دا شو چې شروع کې چې کله قائد اعظم محمد علی جناح د وفات وروسته چې کوم د مسلم لیگ ډیر کمزور و مختلف مقابلہ ہند روم پہ ڈیر فشار آگے جنگ یو خطر جوڑ سے پاکستان بالکل سلونا چکھلا دفاع کرے رہے اوبر پہ بندے سے ہوئے نو دے آنا تو کیا ہا یو دغا ڈیولپ شی نیشنل سیکیورٹی خطرہ کے شوا.
په پیښور پونتون کې د نړیوال وړیکو څنګ مشر پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر سعد محمد خان له خبرو سره موافق دی. خو وایي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي.
سیاسي لیډرشپ یو
شروع ولنا مسلمینا هغه کمزورتیا وا چې هغه څه لار ورکا پوره سیاست کې طاقت داسې شي نه چې هغه سنټر پکار دی دا نشي کېدی چې چرته بني کو ما سره ما کې طاقت نه وي چې خپل شی خپل حق وساتم بل کس بی والی څو چې شته شي چې هغه طاقت واخلي دا داسې نه وي چې خلک خره نه وایي چې زه راځم به سره دی
په هند اجازه وای د پاکستان او هند دواړو پوز د برتانی تر واک لاندې جوړ شوی وو خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډیر کمزور و نو ځکه پوز تلار په لاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو یو ټریننګ یو خلک یو دغو او هند کې چې هغه چې کوم پارټي او کانګرس پارټي هغه جمهوریت اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو دلته کې موسمي تاسو وویل چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هېڅ بنیاد نه په پښتونخوا چې هغه څومره سرحد اوس پښتونخوا دی دلته کې هغه کمزوري پارټي وه دلته کانګرس حکومت وو په پنجاب کې داسې وه چې هغه د یونینست دغه وو او هلته جناح صاحب خبرې اترې وو چې یاره بس انګریز خواشم روان دی او تاسو هلته چې لاښې نهایي لاندې بوئ دلته به تبدیل لوی طاقت وي هغې راغلل او یو لبجه مې ورسره وکړو او هغوی مسلمي تلل او هغه سره وکړو هلته کې بنګال کې مسلمي وو خو مسلمي وو ټول مسلمي او پاکستان بیا د بنګال هغه حیثیت نه وو پاکستان په سیاسي سټرکچر کې د پاکستان د خلکو برخه شروع نه کمه وه
پوهاند اجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب وو او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یو امنیتي هیواد وربدل کړل شو
پاکستان او دوران او پاکستان دونه پستا پاکستان په سوچ کې د اسټابلیشمنت کې او د ملکی شناخت کې چې دا مذهب دا عنصر وو چې هغه او د هند سره اوس بل ملک سره اختلاف ورانه او جاړه کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی ټول دنیا روبه تر وړاندې څو غلط دي څو دي د هند کې د پاکستان کې دغه خبره خو دوی دواړو ملکونو دا د دو مذهبونو جګړه رنګ ورکړی شو دلته زور ورکړی شو چې هند کې دوی نه مني رښتیا یا دروغ دا یو سیکیورټي پرسپشن جوړ شو سیاسي ماتوره کمزوري وو چې هغه کنټرول ساتي هغه ډېر فوج ته لار ورکړه
پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي تر اوسه د پاکستان پوز د دې هیواد پر مختلفو پالیسیو او تګلارو غالب او حاوی دي
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دی نو هغه یو ایکزاجریټډ لغه دی د پاکستان په پالیسو باندې د پاکستان خارجه پالیسو باندې داخلي پالیسو باندې حاوی دي
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پایل کې د سیاسي کمزوري له کبله پوز او لدی سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواري شوې تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای ډاکټر خادم حسین وای په دې هیواد کې وس هم ځنې دولتي ادارې زیاتې پیاوړي دي دای وای د دې ادارو د پیاوړي کېدو له کبله د پارلمان قوانين نه عملي کیږي
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي ریاست باندې د سي ادارو د قبضې د وجنه یا د سي ادارو چې هغه سمراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت داري په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې دی هغه دستور باندې د عمل کولو لپاره د پارلمان څومره قانون سازي چې دی هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي
هلته پوهان ډاکټر اجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوي بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه د دوی درې زیرت کړ او د دې لقبل جمهوریت لانور کمزور شو
یو مسلمان دی یو پاکستانی دی نو هغه چې پاکستان کې د شروع غوښنه د خلکو نیګیشن شروع شو چې را نه پښتون نه سندېشت نه بلوچستان نه بنگالېستا هغه سنټرالیزیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقې سره دنه دا کوم هغه جمهوریت نور نه شو کا جمهوریت مو ته نور کمزوري کړ
ډاکټر خادم حسین لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې ایواز د پوز راتګ او واکمنیدل د جمهوریت نظام پر وړاندې خند نه دی بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوریت سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دی
نوموړي د جمهوری نظام جوړیدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوری عادت یا جمهوری رویه یا جمهوری طرز د ژوند کولو هغه په سماج کې وي، هغه په کلتور کې وي، زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوری رویه ده. مونږ چې د بل خبره اورو په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته ځای ورکول پکار دي او چې کله ډېر سوچونه راجمع شي نو هغې نه یو اجتماعي سوچ وجود ته راشي او هغه اجتماعي سوچ نه بیا اداري وجود ته راشي او چې کله اداري وجود ته راشي نو هغې نه نظام وجود ته راشي نو د جمهوري رویې نه جمهوري نظام وجود ته راځي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست اوریدونکو. تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوري نظام له خنډ سره مخامخ او دا نظام ډېر کمزوری پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت، ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسالې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسالو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اعجاز خان وایي پاکستان داسې دی لکه مریض انسان او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي او دا دوا د جمهوري عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې چې یو مرض وي ته ډاکټر ته ځما نو یو خاص هدف دی مرض وي نه ډاکټر علاج کولی شي کړه اوس یې مرض یو خاص زیر زیات شي نو ډاکټر هم دا ته وایي زه خدای ته دوا کوه نو خلک ورته ختمونه کوي ناچ ویجاړي او جان اخر کې خدای ته وسپاري نو او د دې دنیا نه لاړ نو دا دې چې علاج مې یو وخت دی اوس هم دا مرض یو خاص حد نه ډېر زیات دی او دې علاج به ډېر زیات ګران کار وي خو علاج یې
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای جمهوریت ډیر صبر غواړي. د دې خبره ډیر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي خو له ډیموکراسي پرته ښه نظام نشته.
جمهوریت سره باندې صبر لمن نه پرې ده ځکه چې دا داسې پاکستان لوگوں کے صبر ور کئی غلط حالت باسی سنگھ نمبر صبر کوئی گننا اہلیت ہم نے لری نو داغے کو وجہ بنے فوج یو دغا ہوئی یا داغے بنے حاوی شی لیکن چیہ وصلی کے قابلیت ہم نے یو کرپ ہم نے آگا بہتر اندازہ کولی سے چیہ حالات ہی
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی غوره نظام بولی خو وايي د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځینې کارونه وشي او ځینې کارونه خو په تیرو پنځو کلونو کې شوي هم دي. دا وايي د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو، د صوبو واک پراخ کړل شو او د خلکو رائے ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان دستور څنګه عوامي کړی شي، څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لړ شي، دیم کار دا وکړی شي چې څنګه د پاکستان دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خودمختاري څنګه په مخ کې لړ شي، او دریم کار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي ساختونه چې ستاسو ویلی شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلی شي یا ساخت یا جوړښت په هغې کې څنګه د خلکو رایې اهمیت اختیار کړي او د څه ادارو رایې چې هغه د هغې ذاتي رایې کېدای شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کېدای شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي. دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د کارپوهانو له نظره خبر شوئ چې په پاکستان کې جمهوري نظامي حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې اونۍ مو په مخه.
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو خبرونه واوریدله. تاسو خبرونه واوریده جمهوریت خبرونه. تاسو دا څلورمه برخه واوریدله. راتلونکي خبرونه کې به تاسو ته مشهدرې پروګرامونه وړاندې کوو چې یو دی د سندرو عامل، بل دی د ځوانانو شاخ او بل دی اتلان. نو دې درې پروګرامونو کې به دا به په راتلونکي غړي کې خو د جمهوریت پروګرام او دا نورې د ټولې خبرونې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې وګورئ. واوري او تصویرونه ملتستا تازه خبرونه ستا تجزیه ستا او تصویرونه موجود دي د هر څه تاسو لیدلای سي او سره د مشال ریډیو د خبرونه سي دي او لکه مروز زه خاصه مشال ریډیو شروع سوي ده تر اوسه پوری دا چې څومره خبرونه د مشال ریډیو سوي دي که تاسو غواړي نو تاسو یې هلته اوریدلای سي مشال ریډیو.com تلار سي او دغه غړي هم په پایتر